تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم په پایل کې لند خبرونه سپینه مڼې وایي متحده ایالات بل هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې مڼې ویاند جن ساکي پرون سه شنبې په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې استازي د نویو چاپ شویو پاسپورټونو په لیږد کې د اسانچارۍ ډاډ ورکړی دی. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسن پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د لیږدیدونکو نویو پاسپورټونو شمیر نه دی مشخص شوی، خو د خبر پاڼې له مخې دا نوي چاپ شوي پاسپورټونه دي چې افغانستان ته به انتقالیږي. د اوکراین لپاره د امریکانو مول شوی سفیر ویلي که سنا جرګه تایید کړي دا به اوکراین ته د وسلو او امنیتي وسایلو د رسولو چارې هم غږی کړي. برید ګیت برینک دا خبرې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. نوموړي ویلي که د اوکراین د سفیر په توګه د دې نوماندۍ تایید شي په کیف کې به په بشپړ ډول د امریکا سفارت د پرانیستلو هڅه وکړي او هغه هیواد کې به کار پیل کړي. امریکایي ډیپلوماتان پر اوکراین د روسیې له یرغل وړاندې د امنیتي اندېښنو له کبله له کیف نه وتلي دي. اوکراین وایي چې سر لننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د دې لیږد مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو یوه برخه ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. د الجزیرې تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځ غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهوره فلسطینی خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانه راپور ورکوو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شو، خو وضعیت ډاډمن نه. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه مڼې وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په مېړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې.
په دې اړه چې امریکا څه کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو د اساسي حقونو درناوی وکړي، سیاسي چارو د یوې شنونکي نظر اخیستی.
امریکا مجبوره ده چې دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو مجبوره ده چې په دوی باندې فشار راوړي.
د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي، خلک هم دغه ستونزه مني.
حتی ماشین د کار نوټ ورکړي چې دا والا ځان د پیو څو واخله عام هغه نه اخلي.
د افغاني بانک نوټونو د چلن په اړه مو د اقتصادي چارو دی یو په نظر اخیستی.
افغانستان مرکزی بانک افغانیو ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړي ده.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی خبرونه هم مه هېروئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په تاسو برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ده. سپینه مڼې وایي امریکا بل هرې ممکنې لارې له هغو د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد خپل غږ اوچتوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. نور په دې رپورټ کې
یو ورځ وروسته له دې چې یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماڼۍ وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون په خپل رسنیز کانفرانس کې په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد د ښځو لاریون ته په اشارې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په مېړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه خزی دی چې للسیز راهیسی په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلی. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرات چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلي. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منله چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرانس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلله او زیاته یې کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو او د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې، بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
دغه ورځ ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع وڅېړي. تر خو مخکې له دې چې په دې اړه نور تفصیل واورئ، بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغان ښځو حقونو ته د درناوي په اړه امریکا څه کولی شي چې پر طالبانو فشار راوړي او دوی دې ته اړ کړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي او د ښځو له فعال شینکی کډوخیل سره مرکه کړې ده. په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې چې امریکا ولې پر طالبانو د فشار راوړلو خبره کوي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوهې کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپل ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په دغه مسله کې د ښځو حقونو، د بشر د حقونو د رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه، چې په خپل ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو. او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره دي چې په دوی باندې فشار راوړي. ځکه چې امریکا خپله ملامتي لاندې راغلې، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې بدل شي.
میرمن کډوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 99% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعاتوي. بیانو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي، دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي. بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی، دوی د حجاب او نقاب ترمنځ فرق نه شي کولی. بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغان مېرمنې مغه درې ټوټې لباس چې کرایب کمیس او پرتوګ نه هرې شده دی همیشه استفاده کړی ده او دوی به حجاب نه دي. دا چې دوی خپل له حجاب نه څه تعریف لري، دوی زه فکر کوم چې ډېر هغه سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دوی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه، دغه کورنۍ اعتراضونه به فکر کوي څه پایله ورکړي؟ یعنی طالبان به له دغه فرمانه یو څه شاتګ ته وهڅوي؟
امیدوارم چې طالبان په خپل فرامین باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خو ټول ستونزې خپل د طالبان حکومت همدغه جوړوي او دا بندوی لپاره یو ستره ننګونه وي چې دا رقم بدون محاسبې کارونه چې دوی کوي او بدون د ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسله باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولی شي، سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد، د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی؟
مالندر که هر څومره دوی داسې کړی وکړي چې فکر کوي چې یا دنیا دې ته متوجه کوي چې دوی په رسمیت وپېژني، یا فکر کوي چې په افغان ولس په زیاتی باندې او په جبر باندې یا د توندو لارو نه به دوی کولی شي چې ولس کنټرول کړي، زه فکر کوم دا یوه بدترینه اشتباه ده. نه تنها چې ولس به ورنه ناراضه شي او بالقوه ورنه حمایت نه کوي، حتی ستونزې به وکړي، حتی مخالفینو سره به همدسته شي. امکان لري چې امریکا او غربي نړۍ دوی باندې ځینې تاثیرات وضع کړي.
د ولس جرګې پخوانی غړی او خزینه فعال شین کی کړو خیلوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو پر موضوع خبرې وکړي. یو شمیر افغان خزینه فعالان وایي چې ملګرو ملتونه باید د طالبانو په وړاندې پریکنده پریکړه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې. وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ، د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یادې شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې پخوانی غړی سلیمې خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارات د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم د ښځینه فرمانونه چې خلک ناراضه کوي، یو وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته، دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي، نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې اوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي، لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې په عجبه بدي همېش ایجاد کړی دی، په ډېرو سختو شرایطو کښې دوی ژوندونه کړي دي. ښځې دې نه تنګوي، موږ لوڼګانو ته د مکتبونه خلاص کړو، ښځې د وظیفې فعاله کړو، ژوند یې برابر کړو، اقتصاد یې سم کړو، خلک دې نه تنګوي چې مقابل کښې به ټول ولس ولټوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلي هغه میرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته یې سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې دغه شان راغلي هغه میرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5 19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای سئ.
په افغانستان کې له بې وزله کسانو سره د نړیوال مرستندویو ټولنو د مرستو په لړ کې په د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. نور په دې رپورټ کې
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لوري د هلو موسسې په مرسته ویشل کېږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کېږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لوري هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسسې له لوري تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.6 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.6 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي د روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15000 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له 4 کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې 100 ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړی زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شایي پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډېر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینز په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونیشي او دی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 40 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي، مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي. سنای باید تصویب کړي.
ازادي راډیو اوري وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک هم وایي چې زاړه بانک نوټونه بانکونه ترې نه اخلي. آیا د افغاني بانک نوټونو د چلن لپاره مشخص وخت ټاکل شوی دی؟
افغانستان مرکزی بانک افغانیو ته د چلښت موده 4 تر 5 کلونو ورکړی ده.
وړاندې د تحلیلي برخه کې به د اقتصادي چارو له پوه سره بشپړه مرکه په دې اړه واوري، خو اوس بیا هم ستاسو پام راګرځوم د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په نږدې راتلونکي کې به په دې ولایت کې د قیمتي کانو یو بازار جوړ شي. د دې خونې د صادراتو او پانګونې مسول شکرالله ساپینه ازادي راډیو ته وویل له چینایي سوداګرو سره د سوداګرۍ او صنعت وزارت د رهبرۍ په ناسته کې پریکړه شوې ده چې په ننګرهار کې د قیمتي کانو بازار جوړ شي، او له دې بازار څخه د افغانستان قیمتي کاني د چین په ګډون نورو نړیوالو بازارونو ته صادر شي. ښاغلی ساپای وایي د دې بازار د جوړېدو اداري کارونه لکه د جواز اخیستل او د ځای ټاکلو چارې پیل شوې دي. د ښاغلي ساپي په وینا د شوې پریکړې په اساس په د افغانستان د هر ولایت قیمتي کاڼي د ننګرهار د قیمتي کاڼو بازار ته راوړل کیږي، او له دې بازاره به نورو هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د مالی وزارت د مالیاتي جرایمو معافیت بیا تمدید کړ. هغه خبر پاڼه چې پرون ناوخته د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته رالیږل شوې پکې ویل شوې دي چې د وړو سوداګریو د مالیاتي جرایمو معافیت د 4 میاشتو لپاره بیا تمدید شو. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې د مالی وزارت د غوښتنه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا تایید کړه. کړی ده. تر دې مخکې د مالی وزارت سوداګرو ته د اسانتیا او برابرولو او د هغوی د هڅونې په خاطر د 1400 کال مالیاتي جرایم په دې شرط معاف کړي وو چې مالیه ورکوونکي دي د یاد کال د کب میاشتې تر وروستیو خپل مالیاتي حسابونه تصفیه کړي، خو ډیر شمیر سوداګر د ځینو ستونزو له امله بریالي نه شول چې مالیه په وخت ورکړي. په همدې خاطر مالیاتي جرایم د 400 میاشتو لپاره هم معاف شول چې سوداګر په دې 400 میاشتو کې خپل مالیات ورکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو هم زنوري اسنوري هر کلی کوم. د افغانستان د صرفانو ټولنه وای په هیواد کې د افغاني بانک نوټونو کمښت او زړښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځینو ولایتونو کې بانک نوټونه دومره زاړه شوي چې آن د دوی په وینا مشتریان هم نه اخلي. یو شمیر عام افغانان هم د افغاني بانک نوټونو له زړښت شکایت کوي، خو غوښتنه کوي چې حاکم نظام باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. نور په دې رپورټ کې:
د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونو د کمښت ستونزه تر ډیره په هغه سرحدي ولایتونو کې چې مخکې پکې د نورو هیوادونو آثار او چلخ درلود ډیره لیدل کیږي. د افغانستان د صرفانو د ټولنې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې له بیلابیلو سرحدي ولایتونو نه صرفان کابل ته د افغانیو د انتقال لپاره ورځي.
د افغانستان په ټولو اثاري مارکیټونو کې د افغانیو کمبود تر یو اندازې پورې احساسېږي. موږ د افغانستان بانک او وزارت مالیه سره څو واره تماس هم نیولی دي او دا غوښتنه مو ځینې کړې ده چې که نوی چاپ امکان د فعلا لپاره نه لري، دغه کمینوي افغانۍ په اخر وختو د جمهوریت کې راغلي وي، په خزانه د افغانستان بانک کې دا موجوده اداره وباسي مارکیټونو ته او دغه تقسیم کړي.
خدای وایي که افغانستان بانک د نویو افغانیو د چاپ په برخه کې جدي اقدام ونه کړي، خایي دا ستونزه افغانستان شمول شي. خغل زیرک وایي د معلوماتو پر بنسټ د تیر حکومت په وروستیو کې په پولند هیواد کې نږدې 3 میلیارد نوی افغاني بانک نوټونه چې تر ډیره زرګونه او 500 غونو چاپ شوي وو چې د حکومت لړنګېدو سره عمل ته پاتې شول. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې که امکان ولري همغه پیسې افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک څه هم په پولند کې د پاتې افغاني بانک نوټونو په اړه څه نه وایي، خو دغه بانک ویان محمد صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کافي اندازه بانک کې پیسې لري او د اړتیا پر مهال بازار ته عرضه کیږي.
د افغانستان بانک په ارزي ذخایرو کې په کافي اندازه پیسې لرو. په اونۍ کې 3 یا 4 ځلې خصوصي بانکونو ته پیسې ورکوو. همدارنګه د بازار ته په کتو سره او د افغانۍ د ثبات په تامین سره موږ اقدام کوو او په دې برخه کې تر اوسه پورې له کومې ستونزې سره نه مخ شو.
یو شمیر ولسی افغانان بیا د افغاني بانک نوټونو له زړښت شکایت کوي. دوی وایي نوټونه دومره زاړه شوي چې د پلور او پیر پر مهال په بازار کې د چلخت وړ نه دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو ګوهر ساپه:
شپاړس کاله پې تېر شوي دي په مارکیټ کې چلیدلی دي، نور دغه ستونې دي. یو چې دوکاندار نه اخلي غم د سره سر دی درکوي، لانجې در سره جوړوي او ګوتې به چاته ورکوي، حتی ماشوم د کوغه نوټ ورکوي چې دا والا ځان د پیو څه واخله عام هغه نه اخلي. نو زمونږ بیا هم غوښتنه داره چې دغه زاړه نوټونه باید ټول شي، نوی چاپ راوځي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې تر دې دمه نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي. که هم د افغانستان بانک مسؤلین په دې اړه چې اوس مهال په دې بانک کې څومره افغاني موجود دي څه نه وایي، خو ځینې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال 360 میلیارد افغانۍ په بازار کې د چلخت وړ دي، خو شمېر یې ورځ تر بلې د کمېدو په حال کې دی. سرچینه وایي هغه مهال چې د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي، نوي افغاني بانک نوټونه به هم چاپ شي. د راپورونو پر بنسټ د تیر حکومت پر مهال به افغاني بانک نوټونه په فرانسا، برېټانیا، جرمني او پولند کې چاپېدل، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
و امرودل چې په بازارونو کې د افغاني زاړه بانک نوټونه بیا زیات شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د څارونکو په باور کې دا ستونزه حل نشي د پیسو له دایروي جریان د افغاني د وتلو او پر ځای د جریان ته نورو آثارو ته د ننوتو خطر پېښولی شي. پیسې ولې زړیږي؟ د پیسو د زړېدو زیانونه کوم دي؟ او آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو امکانات لري؟ احمد اکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پیسې ولې او څنګه زړیږي.
د افغاني بانک نوټونو د زړښت عوامل په افغانستان کې مشخص دي
او هغه دا چې په افغانستان کې زیاتره راکړه ورکړه په نغدو پیسو کېږي، او دویم دا چې خلک د بانک نوټونو ساتلو ته چې باید پاملرنه وشي ډیره پاملرنه نه کوي. نو د خلکو بې غوري او په افغانستان کې په نغدو پیسو راکړه ورکړه او یا د برېښنایي بانکداري نشتون د دې هغه مهم عوامل دي چې افغاني بانک نوټونه زړښت پیدا کوي او زړی
پیسې چې زړې شي نو خامخا ضایع کیږي. دا څه معنا چې زاړه بانک نوټونه د پیسو له دایروي جریان نه وځي؟ ښاغلی احمد زای،
دا خود د هیوادونو د مرکزي بانک پالیسی وي، یعنی هر هغه پیسې چې دوی بازار ته عرضه کوي د تبادلې د وسیلې په توګه مشخصه نیټه ورته ټاکي، او کله چې د کار لویږي نو بیا یې سوځي. د بیلګې په توګه د افغانستان مرکزی بانک افغانیو ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده، او کله چې بیا دا له کاره ولویږي نو دوی پخپله دا پیسې د افغانستان بانک د قانون د نهه دیرشمې او د څلوېښتمې مادې پر اساس باندې سیزي. نو کله چې پیسې په ډېر زیاته کچه باندې زړې شي د کار لویږي چې بیا د راکړې ورکړې لپاره د تبادلې د وسیلې په توګه نشي استفاده کېدلی.
د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت څه کولای شي؟
د طالبانو حکومت زما په باور په اوسني حالات کې متاسفانه چې تر ډېره د دغې چارې څخه په اوسنیو شرایطو کې عاجز ده، او هغه دا چې لومړی خو باید دوی په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډېره زیاته محسوسه شوې ده دا حل کړي، ځکه که دوی غواړي چې د بازار څخه زړې پیسې راټولې کړي باید پر ځای باندې نوي افغاني بانک نوټونه بازار ته عرضه کړي. اما متاسفانه په هغه اندازه چې بازار اړتیا ده د افغانستان بانک مرکزی بانک سره پیسې یا افغاني بانک نوټونه نشته ده.
نو باید د نوي پیسې چاپ کړي، او د نویو پیسو د چاپ امکان لري؟
د نوي پیسو د چاپ امکان هغه وخت کې کېدل شي چې دوی د یو رسمي حکومت په توګه نړۍ یا د سیمې سره تعامل وکړي. متاسفانه چې یو څه موده وړاندې په دوحا کې د امریکایي لوري سره مذاکرات شوي وو، په هغه مذاکراتو کې یو ښه خبر دا هم و چې دوی به د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د پیسو د کمبود ستونزه چې دا حالي او پیسې بچا کوي. اما کله چې د افغانستان اوسنی حکومت د انجونو د تعلیم په تړاو باندې خپله پریکړه اعلان کړله، دا مذاکرات لغوه شول چې پکې دغه د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډېره محسوسه ده دا هم همداسې پر ځای پاتې شول.
که افغانۍ بانک نوټونه زاړه شي او له چلن نه ووځي، دا خطر شته چې د نورو هیوادونو اثار او پیسې راشي په ځای باندې د چلن بازار ته ننوځي؟
بلی، که چیرته د افغانستان مرکزی بانک د اړتیا سره سم پیسې چې بازار کې اړتیا وي ارزه نشي کړلی، هیواد کې به د نورو هیوادونو اثارو چلښت ته زمینه برابره شي.
د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې د افغاني بانک نوټونو د زړښت او زیانونو په اړه نور معلومات سره شریکول.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریدالی سن.
او دا برخه هم ده افغانستان پاره نریوالو رسپانو تا پا کتنی سر پایت رسو. میل انلاین ورسپانې پر ښځو د جبري حجاب اغوستو په اړه د طالبان د وروستي فرمان په وړاندې په کابل کې د یو شمېر ښځو مظاهرې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې یو شمېر ښځو چې شمېر شاوخوا لس تنه وو د سهشنبې په ورځ د طالبانو د نوي فرمان په وړاندې چې ښځې په عامه ځایونو کې مخ او ټول ځان پټولو ته مجبوروي اعتراضي لارون وکړ. دغو ښځو چې د ډېرو مخونه لوڅو د عدالت شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په لیکنه دغو مترزو ښځو همداراز شعارونه ورکول چې چادري زموږ حجاب نه دی. میل انلاین لیکي دغه اعتراضیه لارون ډېر دوام ونه کړ، ځکه د طالبانو وسله والو یې مخه ونیوله او نه یې هم خبرې لاندې ته پرېښودل چې ورڅخه راپورونه برابر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو لخوا دغه فرمان په افغانستان کې د هغو وروستیو محدودیتونو د لړۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ښځو هغه څه لږې لاسته راوړنې چې دوی په تېرو نږدې شلو کلونو کې ترلاسه کړي ترې اخیستل شوي دي. میل انلاین وړاندې دی کې که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په کلیوالي سیمو کې ډېرو ښځو چادرۍ پر سر کولې، خو یو شمېر دیني عالمان او فعالان وایي چې دغه جامه په اسلام کې اساس نه لري او طالبان ورڅخه د ښځو د ځورولو لپاره کار اخلي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې که طالبان د ښځو پر حقونو له فشارونو لاس وانخلي نو به یې په وړاندې اقدام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې وکړه او ویل چې دا مسله یې مستقیما له طالبانو سره شریکه کړې ده. هغه ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین مخنیوي او د یوه ټول شموله حکومت جوړېدو ته چې اړتیا ده پام واړوي، د نجونو او ښځو د ځورولو پالیسۍ یې مخته کړې ده. نت پرایس ویلي له خپلو متحدانو او شریکانو سره یې له نږدې مشورې کړي چې که طالبان له خپلو پرېکړو په شان نه شي نو داسې لارې شته چې پر هغوی فشارونه لا زیات کړي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. سپینې ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سې شنبې په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارونو ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو پر وړاندې ولاړې دي. ټاکل شوی چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع وڅېړي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې استازي د نویو چاپ شوو پاسپورټونو په لیک کې د اسانچاري ډاډ ورکړی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست راجدین حقانی سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د لیک دیدونکو نویو پاسپورټونو شمیر نه دی مشخص شوی، خو د خبر پاڼې له مخې دا نوي چاپ شوي پاسپورټونه دي چې افغانستان ته به انتقالیږي. اوکراین وایي سر له نن به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو لیک مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو یوه برخه ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهوره فلسطیني خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدیځه غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانه راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطیني خبریال هم ټپي شو، خو وضعیت ډاډمن دی. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د